مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي. په دې خبري سات کې له پاکستاني او طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د جوړو کمیټو له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل، په هوټل کې د کورمه پر چارواکو بمی حمله، د بهرنیو چارو وزارت تونیزه خبري غونډه، په پیښور کې د نوي قانون پر ضد د جایداد کاروباریانو خبري غونډه، په مومندو کې د ورانو کړل شویو ښوونځیو حال، د بلوچستان او پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ شخړه، او د اوکراین په اړه د رپورټونو ترڅنګ موسیقي او امن په اړه ځانګړی رپورټ هم در خرو کو. اول له احمد شاه زمي خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر ویلي چې حکومت دې په خپله کمیټې کې با اختیار کسان واخلي یا دې نوې کمیټې جوړ کړي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو تایید کړی چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په اتساتي ډول د افغان ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. او د اوکراین په کرایمیا سیمه کې پارلمان له روس سره د ځای کېدو په حق کې رایه ورکړه. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت دې په خپله کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا د نوې کمیټې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې نن سهار تر هغه وروسته وکړي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوو کمیټانو غړو ملاقات وکړي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه،
اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں اور با اختیار لوگ آ جائیں یا نئی کمیٹی
کچرے پہا کمیٹے کے زیاد اثر لرون کی او با اختیار خلق راشی او یا نوی کمیٹی جوڑ شی نو منتبا ڈیر فائدہ اوشی. دغرنگ زمون ننے ملاقات ڈیر خو او ٹولو مذاکراتی عمل مخپوڑان دے بوتلو باندے اتفاقو کو، نو اس دا معاملات مخپوڑان دے بوتل آسان شو او منتبا دا واکمن و خلقو مرستا ہم ترلا سبی او بغیر دا دوینا دا عمل راندی نشیت لے. او پدے ملاقات کے دا ہم اٹا کل شوا چی دا با معلوم ہو لشی چی سوک اوسنے طرح گرے کی ککڑ دی.
نوموړي زیاته کړې چې نواز شریف په هیواد کې د امن راوستو په لړ کې د دواړو کمیټانو د غړو د هڅو ستاینه وکړه او دوی ته باور ورکړ چې هڅه به کوي چې د پوځي عملیاتو ضرورت پیش نشي. د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې به مې 14 سوي چې پکې د پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود په شمول د کرم ایجنسی څلور نور انتظامی چارواکي زخمیان شوي دي. د ځای چارواکو په خبره دغه پیښنه غرمه مهال د ټل تحصیل په تورغر سیمه کې ها وخت رامنځته شوه، کله چې انتظامی چارواکي په خپل ګاډي کې له کرم ایجنسی څخه د ټل هډ کوارټر پر لور د جرګې لپاره روان و. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د ریاض مسعود سربیره د کوزي کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر، د منځني کرمې مرستیال پولیټیکل محمد نعیم خان او د علیزوی سیمې تحصیلدار محمد اکبر خان شامل دي. چارواکي زیاتوي چې دغه چاودنه د ریموټ کنټرول بم په ذریعه شوې ده چې هدف یې هم دوی و. څرګنده دوی چې د چهارشنبې په ورځ د هنګو ضلع سره پر پوله د منځني کرمې ایجنسی په سپیرکټ سیمه کې د ملیشیا پر قافلې په بمې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور زخمیان شوي وو. د دغې پېښې پر د انصار المشاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه. پاکستان ویلی چې په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل د پرمخ بیولو لپاره اوس هم پر خپل پخواني عزم ولاړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي تسنیم استم نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه په وینا کې وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د وزارت لپاره تیاری نیولې دي او له افغان حکومت هم غوښتي دي چې د پولو ساتنه دي ټینګه کړي. نو موري زیاته کړه،
یو سړی د پاړی نه راړو، یو سړی د لنډو کوتل نه راړو، یو سړی پاړی چینار نه راځي یا وزیرستان نه راځي، زمونږ شهري دی، معزز دی، قابل قدر دی. زه هم چې هغه سره دلته راشي هغه سره کوم دا سلوک کیږي چې تکلیف ور ملاویږي، چې زه هم چې دا لکه هیومن رایټ وایي.
او وبخشي په ناپامۍ سره تاسو غلط کټ واورېدی. د تسنیم استم په خبري چې نوموړي د په افغانستان د جوړجاړي د عمل او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته یې کړی وي هغه دادی.
مونږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگی شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي، ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوځي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار، خو مونږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او مونږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
تسلیم اسلام په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په اروپا کې د بلوڅو بیلتون پال دوسیه دوه پاړه له اروپایي حکومتونو سره هم خبرې کړې دي. او نن د پېښور خبريالانو په مرکز پېښور کې د جایداد کاروبار کوونکو ټولنې مشرانو د تیر میاشتې پر څلورمه د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د کرایداران لپاره د رجستریشن قانون پر ضد خبري غونډه وکړه. د ټولنې مشر مظهر وکیل دراني ولدي له قبالي سیمو ورغلو خلکو ته دوی کورونه نه کولای سي ځکه چې د هغوی پر کورونو چاپې وهل کیږي.
یو سړی د پاړی نارالو، یو سړی د لنډ کوتل نارالو، یو سړی پاړی چینار ناراضی یا وزیرستان ناراضی، ازمږ شهر دې معزز دی، قابل قدر دی. زویم چې هغه سره دلته راشي، هغه سره کم دا سلوک کیږي چې تکلیف ور ملاویږي، نو زویم چې دا د هیومن رائټ وایلیشن دی، خلاف ورزی ده.
د خبري غونډې پر وخت د جایدادونو کاروباریان وویل له دې قانون سره تر ټولو زیات مسلې د قبایلي سیمو کډوالو ته پیدا شوې دي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د امریکا په مشر ناتو ځواکونه تایید کړي چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په حساسې ډول د افغان ملي اردو 15 سرتیري وژل شوی او وطن ورجبل شوی دي. افغان چارواکو د پیښې د امریکا د ډرون بیر تیر وطن بلل دي. د اسف لخوا خبر سوی خبر پانه وای چې د محل په دیړه پلټین روان دي چې معلومه سي هغه کوم حالاتو چې لسو به د پیښې رامسته سو. پیښه نن سهار وختي په لوګر ولایت کې رامسته سو. دا ښکاري چې د پیښې په امریکا په مشر د نړیوال ځواکونو او افغان ولسمشر حامد کرزي ترنګلي اړي کې نور هم ترخی کړي، ځکه چې ولسمشر کرزي تر دې وړاندې هم د نړیوال ځواکونو په بمباری کې د ولسی وګړو پر وژنې سخت نیوکه کړې دي. اور سه خبر دادی چې د اوکران په کرامیا سیمه کې پارلمان لرو سره د ځکه دوه په حق کې رائے ورکړه او اعلان وکړ چې د روان مارچ میاشتې پر 14 نیټه به پر دې موضوع ریفرندم یا ټول پښتنه تر سره کیږي. د روس خبری رسنۍ د اوکران د وزیر اعظم د لومړي مرستیال رستم تیمر ګالیف لخوا خبر ورکوي چې په متفقه رائے سره دا پریکړه شوې ده. تیمر ګالیف زیاته کړې چې په ټول پښتنه کې به د کرامیا له ولس څخه پښتل کیږي چې دوی لرو سره یو ځکه دل غواړي کله یوکرين سره پاتې کېدل غواړي. د کرامیا روس په لوي مشرتابته د اوکران د مرکزی حکومت لخوا په غیر قانوني نظر کتل کیږي او مرکزی حکومت د دې سیمې د وزیر اعظم او ځای پارلمان د سپیکر د نیول امر کړی دی. د کرامیا اکثریت ولس روسی ژبه وایي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره جوړې کمیټې زیات واک غوښتنه کړې ده.
اگلے مرحلے کے اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے، اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں.
پورٹل کے دکور میں انتظامی چارواکو پر گاڑی بمی حملہ شوید. پاکستان وائی دو بہرانے سرتیرو تروتل ورست پا افغانستان کے کورنئی جگڑا نغواڑی. تو پیخور کے دو جائیداد کاروباریان وائی دو نوی قانون ترمخا قبائلی خلق حل تکورو ننشنی ولی.
یو سړی د پاړی نارالو، یو سړی د لنډ کوتل نارالو، یو سړی پاړی چینار ناراضی یا وزیرستان ناراضی، ازمږ شهر دې معزز دی، قابل قدر دی.
روسی رسنۍ د اوکراین په اړه څه ډول معلومات خپروي؟
Мы видим разгул неонацистов, националистов
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вызовами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту на...
دا نور سره د شنونو او د موسیقي او سولې په اړه ځانګړي رپورت در خبرو له مشال رادیو سره وسه. نومړی موضوع ترازو په پاکستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د جوړو کمیټه دوو کمیټو د هیواد له وزیر اعظم میانواز شریف سره لیدلې دي. په دې غونډه کې د حکومتي کمیټې پراختیا او د لا نور واک ورکولو په اړه د خبرو ترڅنګ پر دې هم غور شوه دی چې د جوړجاړي په بهیر کې څنګه پرمختګ وشي. د غونډې تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د حکومتي او طالبانو کمیټو غړو اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره نن سهار لیده کاتک کړی دي چې پکې د روان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د حکومتي کمیټې د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. د خبر پاڼې په وینا چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وی چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ نه په پاکولو د ولس د ځان او مال تحفظ باوري جوړول د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، ځکه چې تر دې د پاکستان ته د ترهګرۍ له امله سخت زیان رسیدلې دی. نواز شریف وویل چې د مذاکراتو د دویم پړاو کې د فیصله سازی عمل اثرناک جوړولو لپاره د نوې کړنلارې ضرورت دی او دا به په مشترکه توګه سرته رسولې شي. دې لړکی د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقي رسنو سره خبرو کې وی چې ملاقات کې یو شمېر چارو باندې غور وشو چې پکې دا تجویز هم ورکړل شو چې د طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطو لپاره د اقدامات وکړي شي.
اگلے
مرحلے کے اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے
راتلون کی پڑاؤ کے بعد یوش میر نازک مسئلے رازی خوختن برازی دھاگے متعلق فوری توگا د فیصلو کول د پارا نیخ پنیغا د رابطو سلار جوړول پکار دی نو دا زمون وزیر اعظم ته درخواست وو پکم چې وزیر اعظم وې زب پدې غور کوم او دا ډیر مثبت تجویز وګرځولو
همدارس د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق وې چې دوی د دې ملاقات نه مطمئن دي او وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی دی دوی به کوشش کوي چې دا پرشن ضرورت پیخ نشي او دا معاملې په ښه شان سرته ورسوي
اوس کمیټه مې زیاده موثر لوګ آځه
کچره په هغه کمیټه کې زیات اثر لرونکي او با اختیار خلک راشي او یا نوې کمیټه جوړ شي نو موږ ته ډېر فائدہ وشي دغه رنګ زموږ نننې ملاقات ډېر خو او ټولو مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو باندې اتفاق وکړو نو اوس دا معاملات مخ په وړاندې بوتل آسان شو او موږ ته د واکمنو خلکو مرسته هم ترلاسه وی او بغیر د دوی نه دا عمل وړاندې نشیتلې او په دې ملاقات کې دا هم اوټاکل شو چې دا معلومول شي چې څوک په اوسنۍ طرحګرۍ کې ککړ دي
کله چې مشال ریډیو د دې ملاقاتونو په اړه پیښور کې د سیاسي او سیمهیزو چارو تجزیه کار عقیل وی سبزینا او پختل نو هغه اوي
زما خیال ده چې د کوم کمیټو په کومه طریقه باندې چې دغه هغه اعلان شي او دغه جوړښت شي او نه فرموله چې هغه شاید چې هغه دومره ټیک نه او دغه نتیجه موږ دغه شکل کې ولید چې بار بار دغه عمل نه دا چې د ډیر لاخ کار شو بلکې ډیره زیاتې بدګمانۍ نه وکم پیدا شو او د کوم مقصد د پاره چې کمیټې نه جوړ شي وي نو عملاً هغه مقاصد چې هغه پوره نشو او زما خیال ده دوم 10 جنوري کوم 10 کمیټې جوړ شي دا څنګه چې نن جوړیږي یا سبا جوړیږي زما خیال ده چې د عمل چې دا به تیز وو او د
د مولانا سمیع الحق په وینا چې دوی د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره یو ورځ دوه کې د وزیرستان دوره کوي چرته چې به د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي
پر پورت کې مواردل چې په پاکستان کې د حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو عمل روان دی څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان د جوړجاړي بهیر پر مخ بیولو په مخه د اوربند اعلان وکړ خو پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې وسلوالي حملې شوې دي کارپوهان وایي تر هغو چې د وسلوالو طالبانو پر ضد سم پوځي عملیات نه وي شوي دا ډول پېښې به روانې وي په دې اړه د مشال راډیو خبریال معلومات راکوي
په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د لسبندې اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې تر روان دي او یو خوا کې دوی مذاکرات کوي خو دوی به خپل د ترهګرۍ پیښې هم جاري ساتي او همدغه وجه چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی 500 پورې سان وجلی شوی دی نوموړی دا هم ویل چې ترسو حکومت صحیح پوځي عملیات نوي کړی او وسلواله په خپل شرطونو خبره اترو ته نوي کینولې نو د ترهګرۍ د پیښه به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه بلخوا په پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي که څه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرۍ پیښه کیږي خو ولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندې اعلان ورستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي
طالبان بار بار د دې خبرې نه انکار کوي دا شي ګروپ سمجھتا چې هغه هم په پاکستان کې لګیا دي خصوصا په خیبر پښتون کې او بیا په خبر کې کوم د اټیک روان دي نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم د پکار دي چې معلوماتو کې چې دا کوم ګروپ کې او د دې مقصد سره
دا وسلوالو لخوا بردونو کې د خیبر پښتونخوا هنګو او پیښور کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوی او یو شمیر ژوبل شوی هم دي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
د خیبر پختونخوا په ټل کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د کورمی ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود په ګډون د کورمی څلور انتظامی چارواکي ژوبل شوي دي. دا پیښه نن د ټل په تورغر کې شوې ده. چارواکي وایي دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده او هدف یې هم دا چارواکي ول. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې بامی چودنه شوې ده چې پکې پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود په شمول د کورم ایجنسی څلور نور انتظامی چارواکي زخمیان شوي دي. دغه پیښه نن د زیارت پوره شاوخوا یو بجې د ټل تحصیل په تور غار کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې انتظامی چارواکي په خپل ګاډي کې د کورم ایجنسی نه د ټل هیډکوارټر په لور د یو جرګې لپاره روان وو. د هنګو مرسیال کمشنر عبدالغفور مشال رډیو ته وویل چې په زخمیانو کې ریاض مسعود نه علاوه د کوزی کورم ایجنسی مرسیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر د منځني کورم ایجنسی مرستیال پروتیکل ایجنٹ محمد نعیم خان او د الیزایو سیمی تحصیلدار محمد اکبر خان نمونه شامل دي. چارواکي زیاتوي چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده چې هدف یې هم دی وو. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او په سیمه کې لټونې عملیات روان دي. د دغې پیښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې د چهارشنبې پوره د هنګو ضلع سره په پوله د منځني کورم ایجنسی په سپیارکټ سیمه کې د ملیشیا په قافلې په بامی چودنه کې شپږ امنیتي سرتېري مړه او اته نور زخمیان شوي وو. د دغې پیښې په اړه د انصار المجاهدین په نامه یوې وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې وه.
خو د نننۍ پیښې پړه چې ده تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره نن د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پایه وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. تسنیم اسلم وویل بلوڅ ملتپالو بلتون غوښتونکو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل شوې ده او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. تفصیل د بشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه. پاکستان د سعودي عرب او چین سره دفاعي سانګو کې مرستې کوي او دې کې د مختلف قسمو وسلو او جنگي جهازونو جوړولو سره سره د وسلوال ځواکونو روزنه هم شامله ده. د افغانستان مفاهمتي عمل په حق له تسنیم اسلم د پاکستانی عزم تکرار وکړو چې دغه لړکې به پاکستان خپل مرسته جاري ساتي، خو باید چې دغه ټول مفاهمتي عمل د افغان ولس په خوښه وي. د افغانستان نه د خارجي قواو د وطن حکلا د یو تپوس په جواب کې ویاندې زیاته کړه چې لا تر دې دمه دا پته نه لګي چې څومره عسکر به له افغانستان څخه اوزي او څومره به پاتې کیږي، خو بیا هم پاکستان د راتلونکي هر قسمه صورتحال د پاره خپل تیاری کړې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگي شروع شي او هیله لرو چې داسې بنه کیږي ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوزي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار، خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
د یو بل تپوس په جواب کې چې هر بیار مري او دغه رنګ نور بیلتون خوخي بلوچ مشران په یورپ کې ناستي او پاکستان کې لاسوهنه کوي، د دې په جواب کې آغلی وې
موږ د یورپ سره وخت په وخت دا معامله راپورته کوو چې څنګه هغه خلک څوک چې پاکستانیان دي او د ملک په ضد کار کوي هغوی ته یورپي ملکونو پناه ورکړې ده.
د ویاندې په خبره د امریکا خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، خو د دې لپاره لا نیټه مخې ته نه راغلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د خبریالانو د پیښور د خبریالانو په مرکز کې د پیښور د جایدادونو کاروبار کوونکو ټولنې مشرانو د تیرې میاشتې پر څلورمه د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا د کرایه دارانو لپاره د رجستریشن قانون پر ضد خبرې غونډه وکړه. د دوی په خبره دوی له قبایلي سیمو ورغلو خلکو ته کورونه نشي ورکولای ځکه چې د هغوی پر کورونه چاپی وهل کیږي. د خبرې غونډې پر وخت د جایدادونو کاروباریانو وویل له دې قانون سره تر ټولو زیاتې مسئلې د قبایلي سیمو کډوالو ته پیدا شوې دي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
خبری کانفرنس کې د پیښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن صدر مظهر وکیل دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کرایه دارانو رجستریشن لپاره نوې قانون لوجې په کرایه کور اخستونکو کې ډیر خلک متاثر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا قانون بغیر له مشاورت جوړ کړی شوی دی او د سرکاري ادارو او نورو ملازمینو لپاره د انوسی پر ځای د هغوی د دفتری کاغذونو ضمانت پکار دی.
ہر سڑے پریشان ہے، خاص کر آ کسان چھ کم پکرے پکورن کیو سی مونگو چھ این او سی دے بالکل اوشی یو سڑی پہچان اوشی چھ بہید اک سڑے سوکتے دے دس سر تعلق تے دے کم دا سر تعلق تے یو سڑے دے باڑی نرالو یو سڑے دے لنڈ کوتل نرالو یو سڑے چھ دینو دا مثال خبر دا پاڑ چینار ناراضی یا مثال وزیرستان ناراضی اعظم گہ شہری دے معزز دے قابل قدر دے زیم چھ اغه سر دل ترا شیا اغه سر کم دا سلوک کیگی جے کم طریقے سر اغه دغه کیگی تکلیف ور ملاوی گی جن زیم چھ دا لکم مطلب دار چھ دے ہیومن رائٹ مطلب دار چھ وائلیشن دے خلاف ورزی دا
د زیات کړه چې د کرایه‌دار رجستریشن کول لپاره د دوه کسانو ضمانت لازمی دی او د بدمنې لوجې د قبایلی سیمونه کړه کونکي هر کس په خور کې ضمانتیان نشي پیدا کولې
ٹرائبل بیڈ نہ چسو ناراضی مولا کور نور زکن اور کوچ یار ما سوال چاپ چو ان زم پکے گوائم زما پکے 17 رورم پکے گوئی دو پکے ویٹ نسی نو چدا پکے زاغل کور ور کما تا پتر چ پد بچا پلے گو کہ کاغ سکین وای ویو ک نیوی اغه با تکلیف اغه لور اغه تا تکلیف ملاوی ک ٹرائبل نہ کم راضی جی ادا سے دل ک مطلب دار چ اغه دے دے وطن نہ شہری نہ دے اغه پار پولیٹیکل ایجنٹس تے دے اغه ول خپل یو طریقہ کار جوړ کی اغه خپل یو فارم ول جوړ کی چ کم ٹرائبل پن نقل ک راضی اغه فارم دے اغه تا باقی نور کیا بیٹا کئی فل کئی بدل تا راضی تانہ کے بیور کئی
کرایدار ضمانت کے ان کی کسانو د معیار په اړه د پیښور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن نائب صدر کرامت شاہ مشال ریو تو ویل
پدې کې چې مسئلے داری چې هغه فارم کې هغه حکومت لیکلی لري چې ضلع یا ایجنسی نو چې موږ تانه تلاړ شو نو هغه وایي چې موږ دا ایجنسی چې کوم دی یو به ایجنسی والا قبل او یو به چې کوم دی لوکل سړی قبل او پیښور والا نو هغه ته موږ دوی چې تاسو دینه دا ایجنسی کټ کې او دستخط وتاو کې بس ټیک ته موږ بیا بل لوکل راولو نو هغه هغه سم نه کوي چې اول ټریبل والا چې کم کس راځي هغه قبل یې نه
یاد دی وی چې ترهګرې مخنیوي لپاره گورنر خیبر پختونخوا د تیرې میاشتې بس لورم نیټه د کرایې ځایونو لپاره د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس 2014 په نوم قانون منظور کړی وو او پولیس ته په ټوله صوبه کې تر شپږم مارچ پورې په کرایو سیدونکو خلکو د رجستریشن حکم جاری کړی وو حکم نامه کې دا هم دی چې د شپږم مارچ وروسته به بغیر رجستریشن کرایدارانو په ضد قانوني کاروایی کیږي
تاسو اوریدل چې څنګه په پیښور کې جائیداد د جائیداد کاروباریان نه غواړي چې هغه قانون چې حکومت منظور کړی دی هغه د عملی شي ځکه چې دوی بیا خلکو ته بالخصوص د قبایلو ولس ته کورونه نشي ورکولی په قبایلي سیمو مومندو کې د ناامنۍ له کبله تر اوسه 121 تعلیمي ادارې ړنګې کړل شوي دي په دې تعلیمي ادارو کې له ښوونځیو پرته یو دولتي ډیګري کالج هم شامل دی د دې ادارو د ودانیو ړنګولو له کبله اوس زده کوونکي له ډېرو تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي په اړه یې دا رپورټ اورو
په دې سرکاري سکولونو کې د کوزه محمود ایجنسی سرکاري میډل سکول ګلبادشاه کورنو کې دوه وار چاودنې شوې چې دا ساتي ودانی ورانه پرته ده او ماشومان د سکول دننه په ځمکه ناست وي د دې سکول د شپږم جمعات یو ماشوم وای
سمی الله نو بس کمرې نه شاري هم دلته ناست دي بس د ماکاب کې شوې ده دوتي اوبه هم نه شاري ټراټونه هم نشم دسې ناست دي
او چې کله باران وي نو دا ماشومان بیا چیرته کینی
کیسل شپږم اوس چې دالان یا برانډا جوړه کی مس باران نرامه راشي اوس دې چوټي کې چې لکه ساده دلته برانډا کې ناست یا ورانه شانه برانډا نور کې کور ته ځي بس
دا اووم جمعه یو بل زده کون کې وای چې کله یې سکول دوه کال وړاندې ړنګېدلې ولیدو نو ډېر خفه وو
اسی خپاو نو سکول چې سار را وران مال بس سبق هم دلته خو خو دوه هم دقه ته بي وو او کنه او بس به بل سکول ته ځو په دې لاره کې ناست په ځمکه
او کله چې د سکول په دویم ځل وال وزولې شو نو د سکول ډیرو ماشومانو یا خو سبق پرې خوده لري او یا بیا دا سکول پرې خېده
اکبر سید وم بس مونږ سره رال سکول ران شو یو بس مونږ هم خپه شو نور مرګریم لاله لاله دی سکول مونږ ځانه پاتې شو واتس اپ 35 کسانو کلاس کې وس 7 کې 6 کسان هغه وس لاړ بل سکول نیت سپری خو ست سلام
نو دغه ماشومانو د ستوندو د هوارولو لپاره د سکول هډ ماستر موجب علي خپل دوه تعلیمي محکمې مشرانو ته ویلي او یا نه
کد کلی غریبانان خلق دی دوی کنه زمونږ هم دا کوشش شي چې یره مطلب دلته دغه وشي کنه دا سکول جوړ شي او د دې کې سہولیت چې کوم دی هغه هم بالکل ته نش برابر دی چې هي درجه ولور کی کنه نو ډېر به خیشي کنه افسران بالا هم تنه خبر دی خو هغه هم مطلب دا چې د حکومت خدا غشانت کارونی مطلب ډېر لنتی پروسس باندې را دغه کی کنه
د تعلیمي محکمې پوینه چې دا سه په ګنشمیر کړنګې د تعلیمي ادارې یو ور بیا رغول به وخت ضرور اخلي ولې د محکمې پوینه چې ګینه د سپو تحصیل نه علاوه نور د هر سیمه پړنګې د سکول کې د تعلیم سلسله ولاړ نه ده او کوم ځکه خیمه لګولې شوی او په کوم ځکه ماشومان د وونو بوټو د سورو د لاندې زده کړې کوي
مشال ریډیو د مینی او رنا زیری
په شمالي وزیرستان کې د امنیتی وضع خرابوالي لکبل لسګونه کورنۍ د خیبر پختونخوا مختلف خارونو ته پکړه شوې دي. د دې کډوالو په خبره له دوی سره حکومت تر وسه هیڅ مرسته نه ده کړې. کډوال وای په دې اړه هم فکرمند دي چې نه یوازې به کورونه پریخې دي بلکې د ماشومانو تعلیمي کال یې هم ضایع شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان کې ناساز حالات لکه بل د میرلی سیمه یو شمیر خلک د خیبر پختونخوا مختلفو خارونو ته پکړه مجبور شوی دي. په خبر کې اوسیدونکو یو کډوال طارق مشال ریډیو ته اوویل دوی خپل هر څه پرې خودل او کم چې جمع شوی رقم دوی سره پروت وو هغه هم لګیدو. دی وایي خو تر اوسه پورې حکومت دوی لپاره د سمدد انتظام نه کړو.
موږ د حالات وجه راغلی یو د حالات ډېر زیات ګډوډېدل نو موږ چې خان صاحب کې دوباره بس ګراني ډېره زیاده ده مشکلات سره مخامخ شوي یو خوشتانه بس لاس خطه مزدوری کو بس چې سم دا کړی نو هغه سالات دغه شو بې ځای بیروزګار مې روزګار شو هغه ځکه چې کمې پیسې مې سی وکړې یانه مریا نه فیل تک کورونه ایڈوانسونه دی کور کرایې نه ډیر زیاتې دي.
یو بل کډوال زبیر چې بنو کې د کرایې په کور کې اوسېږي مشالریو ته اویل کې یو خوا زمون کارونه روزګارونه خراب شول نو بل خو د ماشومان تعلیمي کال هم ضایع شو.
بس خپل تیار را فریږي په شو بازار خرو او باقي خو بس سالات دغه نو فلال لازم موږ سره
میرلی نجیب اللہ سیاتوی
زندگی ډیره مشکل ده د خلکو خود سے دی چاغا خو ډیر غریبانان دي هغه سره د میرلی نه راوته پیسې نشته د کرایې پیسې نشته د کورونو کرایې پیسې نشته د جن مزوري کول شي نه روزګار شته ډیر مشکلات کې مونږ گرفتاري بس خو لا د فضل وو.
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر سره رابطه وکړه نو دا غو وینا وا
کوم ای ڈی پی سلی دی بنو طرف تا کرک تا نورنګ تا دی خو د حکومت په نوټس کې دی تقریبا په 20 تاریخ باندې منیسټر اف سفران عبدالقادر بلوچ سره مو میټینګ شوې ده هغه متا ګرانټیر کړی دوی چې دغه د پرا میر تقریبا د خپل ځای هغه د پرا د خپل لوکیشن د ټنټې او د کانې پینې دوی یا چې څومره سہولت دی حکومت طرف دی هغه دی په هغه باندې خپل سټرګل روان کړی دی او ان شاء الله زه امید کوم چې دی ته ان شاء الله هیڅ تکلیف نه وي.
د وینا سره سم چې اول دوی کوشش دی چې اپریشن اون شي او دوی دا کوشش هم کوي چې متاثرینو سره به د حکومت لخوا په کومک کې د ځړ نه کار نه خسته کیږي.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګزړ ناروغي موجوده ده. په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر د تیر کال پرتله زیات شوی دی خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ ښکار کېدونکو کسانو شمیر کم شوی دی. د فرانسې خبری ایجنسی سی اف پی د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د پولیو ناروغۍ او د دې مخنیوي کمپین په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له ګل ایازه اورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي هر کال په تورخم پوله شاوخوا دیالس لکه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چې مقصد یې تر 2013 کال پورې له نړۍ نه د پولیو رنس ختمول دي. خو پاکستان او افغانستان په هغو دریو هیوادونو کې دي چې تر اوسه پورې د پولیو ناروغي پکې موجوده ده. د پولیو دواړو غاړو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو کې ډېری ستونزې دي. وسوا طالبان د پولیو ضد ساسکو په اړه منفي پروپاګاندا کوي. خبری ایجنسی کې په تورخم پوله یو مرکز جوړ کړل شوی دی چې پکې د صحت کارکونکو ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي. خبری ایجنسی د یو میرمن شایما چې د پیښور نه جلال آباد ښار ته روانه وه او خپل ماشوم ته د پولیو ساسکي ورکولو وروسته ویل دوی نه غواړي چې ماشوم یې مازور شي. دا ناسمه خبره ده چې ساسکي ورکول یو بد خبره ده. دوی دې سره اتفاق نه کوي او په دې انده چې باید د پولیو رنس مخنیوي وشي. خبری ایجنسی زیاتوي په پاکستان کې پر مخ زیاتیدونکو د پولیو ناروغانو اندېښنې راپورته کړي. تیر کال د پولیو درې نوي ناروغانو انکشاف شوی وو. همداراز په 2012 کال کې 850 د پولیو ناروغان وو. خبری ایجنسی لیکي چې په پیښور، کراچۍ او نورو سیمو کې د پولیو پر کارکونکو بریدونه کیږي او یا اغوار کړل شي چې له وجې د پولیو کمپاین ځنډول شوی دی. د تیر خالی په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پولیو پر کارکونکو برید کې 11 کسان وژل شوي ول. بلخوا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین کې تر ډیره حده کامیابی ترلاسه شوې ده. په 2011 کال کې د پولیو اتیا ناروغانو خو تیر کال په دغه هیواد کې دا شمیره 14 ته راټیټه شوې ده. خبری ایجنسی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو ویان په حواله وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو بهیر ډیر پیچلی دی. د ده په وینا دواړه هیوادونه د پولیو رنس مرکز دی، نو ځکه دا خبره ضروری ده چې د پولې دواړو غاړو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي او تحفظ یې یقیني شي.
دا مشال ریډیو ده.
اس مشال رادیو ته غږ یاس موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او ریز موږ خبرونه ټوله په www.mashalradio.com هم ترلاسه کولای شي او ریدلای شي کتلای شي. اوس مرزو احمد شاه اعظمی ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې پینځنی می او په کابل کې پینځه بجې شوې.
په پاکستان کې حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت دې په خپل کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا د نوې کمیټې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې نن سهار تر هغه وروسته وکړې چې له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوو کمیټانو غړو ملاقات وکړ. خبر پرشنو خاپز لهنګو کې به مې چاودنه سوي چې پکې د پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود په شمول د کورمی ایجنسی څلور نور انتظامی چارواکي زخمیان سوي دي. د ځای چارواکو په خبره دغه پیښه نن غرمه مهال د ټل تحصیل په تور غرسمه کې هوا وقته میاسس و. کله چې انتظامی چارواکي په خپل ګاډي کې له کورمی ایجنسی څخه د ټل هډ کوارټر په لور د جرګې لپاره روان و. د انګوم رسیال کمشنر عبدالغفور مشال رادیو ته وویل چې په زخمیانو کې د ریاض مسعود سربیره د کوزي کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر، د مزني کورمی مرستیال پولیټیکل محمد نیم خان او د الیزوی سیمې تحصیلدار محمد اکبر خان شامل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه تایید کړي چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په حادثاتي ډول د افغان ملي اردو 15 سفیر وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو دا پیښه د امریکا د ډرون برید تېروتنه بللې ده. پیښه نن سهار وختي په لوګر ولایت کې رامنځته شوه. د افغانستان د ولسمشری لپاره کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیداتوري څخه تیر شو. قیوم کرزی نن په کابل کې له زلمی رسول سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا اقدام د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره کړی دی. او د اوکراین په کرایمیا سیمه کې پارلمان له روس سره د یو ځای کېدو په حق کې رای ورکړ او اعلان وکړ چې د رواني مارچ میاشتې پر 14 نیټه به پر دې موضوع رفرندم یا ټول پوښتنه ترسره کیږي. د روس خبری رسنۍ د اوکراین د وزیر اعظم د لومړي رسیال رستم تیمر جالف له خپلې خبر ورکوي چې په متفقه رای سره دا پریکړه شوې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید ویاند و احمد شاه اعظمی. او اوس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پوخ او مستقل امن راوستل د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. د ادارې په وینا چې وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف دارنګ بیانونه ورکړي دي او امن یې لومړی ترجیح ګرځولې وه، خو بیا وروسته داسې پیښې رامنځته شوې چې د مذاکراتو عمل یې ودرولو او بیا ورپسې د لنډي کوتل او اسلام آباد پیښو دا صورتحال نور هم کړکېچن کړو، ځکه چې تحریک طالبانو د دې دواړو پیښو نه د لا تعلق اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې حکومت او ټول سیاسي او سماجی تنظیمونه د اندېښنو سره مخ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک او قام مفاد په دې کې دي چې دواړه مذاکراتي کمیټې خپل منځي اختلافات ختم کړي او مخ په وړاندې تک شروع کړي. ادارې اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له مذاکراتو لړکی د مخالف ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو لا په اعتماد کې اغستل او د دې تحفظات لري کول پکار دي، ځکه چې ټول دا وخت امن واری. نو حل به ممکن شي چې د مذاکراتو د عمل په خشن مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د ملکن زندان نه به درک شوی 15 کسانو کې نور 15 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو او دا شان اوس یوازې 2 کسان پاتې دي چې عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. بل طرف ته سواد کې د به درک خلکو خپل خپلوانو د کوزی باندې نه تر د کچرو پورې 10 کیلومتره پیاده لاریون وکړو. ادارې وړاندې وایي چې د بيدرک خلکو کورونو سره خواخوږي او همدردی په خپل ځای، خو تر څو چې د 600 کسانو د بيدرکۍ خبره کیږي داسې ښکاری چې دی کې د دروغو کار اغستې شي، ځکه چې خفیه ادارو یوازې د 15 کسانو بيدرکۍ کېدل منلي دي او هغه عدالت ته هم وړاندې کړه. خو د ټولو بيدرک خلکو الزام په استخباراتي ادارو لګول بې ځایه خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا هندي ورځپاڼې د هندو د امریکا لخوا پاکستان ته د 280 میلیونه ډالرو پوځي او مالی مرستو د کمولو وړاندیز ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد امنیتي وضع په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
د هندو ورځپاڼه لیکي امریکا پاکستان ته د 280 میلیون ډالرو پوځي مرستې وړاندیز کړې دي. که څه هم د دغه فنډونو د ناجایز استعمال په حق له د هند اندېښنو ته په پام کولو سره په غیر پوځي مرسته کې کمی راوستل غواړي. ورځپاڼه لیکي د مالی محدودیتونو پر مهال د اوباما انتظامی په راتلونکي مالی کال کې پاکستان ته غیر پوځي مرسته د 2013 د 203 میلیون ډالرو په پرتله تر 3.6 میلیون ډالرو د ټیټولو وړاندیز کړی دی، چې د بهرنیو چارو وزارت په خبره له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په لور یو ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په بهرنیو هیوادونو کې د هنګامي کاروایی لپاره مختص وسایل به له پاکستان سره د همکاري په دغه هیواد کې د اټومي مرکزونو د خوندي ساتلو، په افغانستان د امن په لړ کې له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او له هند سره د لانو روخه تعلقاتو په مت کې استعمالیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د کلنی بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي دي پاکستان به په 2015 مالی کال کې د امریکا د ترهګریزې جګړې او د اټومي وسلو د نخورېدلو د کوششونو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز امنیت په لړ کې د هیواد په هڅو کې شامل یو مهم لوبغاړی هیواد وي. د اقتصادي مرستې فنډ لاندې پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پیشکش کولو په وخت وزارت ویلي دي چې د یو خوشحاله او مستحکم پاکستان سره دوامداره او د همکاري تعلقات جوړول چې ورسره په سیمه ییز امن کې مرسته ترلاسه کیږي د امریکا لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي د وزارت په خبره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په پاکستان کې د غیر پوځي او پوځي هدفونو پر ضد روانو وسلوال بریدونو ته په کتلو سره د بهرني پوځي مرستې برخه په سرحدي سیمو کې د ثبات د ساتلو په مقصد د پاکستان لپاره اهمیت لري. وزارت ویلي چې له دې سره به په سیمه کې د امن قائمولو او ترهګري د له منځه وړلو په مهمه ستراتیژي ترلاسه کولو کې مرسته وشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې پوځیان او ډې نه لرل به په دغه سیمه کې د ترهګري بریدونو په څارنه کې د امریکا د کاروایی لچک محدود کړی. امریکایي ځواکونه دا وخت له جغرافیایي پلوه نږدې دي، تر یو حده په کاروایی کولو کې زیاته ازادي، زیات استخباراتي او اطلاعاتي معلومات او د ترانسپورټیشن زیات وسایل لري. ورځپاڼه لیکي دا د عام فهم یو خبره ده چې کچري امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نه وي نو دغه فائدې به هم نه وي. خدا لانه د معلومه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترهګري بریدونو ګواښتر کوم هدوي. د ورځپاڼې په خبره دا به په دې زیاته منحصره وي چې سیمه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته له کومو حالاتو سره مخامخېږي. نیویارک ټایمز لیکي د القاعده د موجودیت نه اوس هم سترګې نشي پټېدي، خو یاد تنظیم په نړۍ کې خور شوی دی. ځینې کسان اندېښمن دي چې د طالبانو بېلابېلې کړې کېدی شي واپس په واک کې راشي او القاعده ته یو وارې بیا پناه ورکړي. خو د 11 سپتمبر د پیښې وروسته ډېر څه بدل شوي دي. دا چې له افغانستانه د ټولو امریکایي کونو د وتلو وروسته به د ترهګري ګواښ رامنځته کیږي که څنګه لا نه ده واضحه. کیدی شي دغه ګواښ کله له منځه لاړ نه شي او امریکا ته د بیړنو ګواښونو په وړاندې د لا نورو وسایلو ضرورت وي. په اوږدمهاله موده کې په افغانستان کې استحکام لبه د سختو سفارتي هلو ځلو ضرورت وي. ورځپاڼه دا اسانه نه بولي، خو وایي چې نور څه لاره هم نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
روسي رسنۍ د اوکراین بحران په اړه وایي چې په کیف کې فاشستان واک ته رسیدلی دي. له شرقي اوکراینا کډوال روسیې ته روان دي او دا هم وایي چې پر اورتوډاکس کلیساګانو حمله کیږي. دا یو څو جملې دي چې روسي رسنۍ د اوکراین بحران په اړه په مبالغه آمیزه ډول کاروي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال رابرټ کولسن د رسنۍ او معلوماتو د جګړې ته کتنه کړې ده. دا غوډ رپورت مهم برخې ماوج باړلې او ریکارډ میکړې او راځي چې وسی واورو. په اوکراین کې چې څه روان دي په اړه حقایق معلومول ګران کار دی. دا ښکاري چې روسي رسنۍ دا کار نور هم سختوي. دا مهال د کرایمیا واک د روسي ځواکونو په لاس کې دی او مسکو په اوکراین کې د نور پوځي اقدام فکر هم کوي. پر دې وخت روسي رسنۍ او مخکښ سیاسي شخصیتونه په کیف کې فاشستان غندي او داوی کوي چې د يهودانو ضد پیښې کیږي. په ختیځ اوکراین کې پر نسلي روسانو حمله کیږي او ګڼ کډوال روسیې ته روان دي.
националистов,
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вызовами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту.
Хозят малумат на самди. Да бел сарчино да расанеул рапорту на тарласа шевиди. Бяде малумат до руси сиясатуалану баянуну аван да гарби расанеул рапорту на талар пайда кредда. Да пехи дену на сава ур навием зигиз кал американский фильм Wag the Dog манзар хи, че паке да خپل خوخه معلوماتو جوړونکو رسنۍ استعمالوي چې د یو داسې جنگ ملاتړ وکړي چې هیڅ وجود نه لري. لیکواله کاترین فټس پیټریک د اوکراین په اړه لیکل کوي. دا وایي چې دغه کارونه هماغه عمل دی چې جګړه پیلوي. دا وایي دا هغه عمل دی چې جګړه پیلوي. ویل کېږي چې رښتیا د جګړې لومړی ښکار وي او همدا موږ ګورو چې روسیه یې کوي. زما په اند دا ډېر غیر ذمہ دارانه کار دی. هغوی ډېره کرکه خپروي او ویره او وارخطۍ پیدا کوي. په داسې ځایونو لکه خارکیف کې خلک روسی ټلویزیونونه ګوري. هغوی کېدای شي د سیمې ټلویزیون هم ګوري خو هغه هم پر روسی ټلویزیون ولاړ دی.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر چورکین وایي په کیف کې پر یوې سومې حمله شوې ده خو د هغې سومې لخوا ویل شوي چې هیڅ داسې کار نه دی شوی. روسي رسنۍ دا هم وایي چې د روان کال یعنی 2014 لپایله لشپګنیم لکه اوکراینیانو زیات کسان روسیې ته تللي دي خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي د دې هیڅ ثبوت نشته.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
عبدالقیوم کرزی د جمهوریت ریاست د نوماند زلمی رسول په ګټه لخپلې کاندیداتوري تیر شوه دي. قیوم کرزی او زلمی رسول د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې ګډه غونډه کې د دواړو ټیمونو انتخاباتي یووالی اعلان وکړ. قیوم کرزی وویل دا اقدام یې د خلکو د مشورو په نتیجه کې د افغانستان د ملي ګټو په مقصد کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
لسبان دی یوی میاشت راهیسی چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه پیل شوه. عبدالقیم کرزی د جمهوری ریاست لومړی کاندید و چې د زلمی رسول په ګټه لخپل کاندیداتوري تیر شو. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وغونډه جوړه شوه و چې د قیوم کرزی او زلمی رسول ګڼ شمیر پلویانو په کې برخه اخیستي وه. قیوم کرزی غونډې ته وینا وکړه او ویل چې وروسته له دې به د ښاغلي زلمی رسول په ګټه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي.
بعد از مشوره با نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یووالی اعلان کړ. زه او زما ټیم سر لنه نزان د دې ټیم اساسي برخه ګڼي او د ډاکټر صاحب زلمی رسول کلک ملاتړ کوو.
قیوم کرزی وویل د فساد ورکول، د زور زیاتی او مافیایي کړیو مخنیوي او په هیواد کې اصلاحات راوستل د دو او د زلمی رسول ګډ اهداف دي. قیوم کرزی په داسې حال کې د یو بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتوري تیریږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو پاڼې او د کاندیدانو لیستونه له نشانونو سره مخکې له مخکې چاپ شوي دي. سره له دې چې دا کمیسیون یو بل ته د کاندیدانو له تیرېدو سره مخالف نه دی خو وایي چې د کاندیدانو په لیست او چاپ شوو پاڼو کې بدلون نشي راوستلی. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا یووالی په انتخاباتو کې د نظم په خاطر شوی دی. زلمی رسول د قیوم کرزی دا اقدام په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم وباله.
من این حرکت مدبرانه و شجاعتمندانه ای عبدالقیوم خان کرزی را در زمینه ثبات سیاسی کشور
زاد. عبدالقیوم خان کرزی دغه مدبرانه او زړور اقدام په هیواد کې د سیاسي ثبات لپاره یو هڅه ګڼم. وروسته له دې به دواړه ټیمونه د 1993 کال لپاره یو ځای مبارزه کوي.
داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په راتلونکو ورځو کې به د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم د ځینو په ګټه تیر شي خو لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوي چې د جمهوری ریاست کوم کاندید به د کوم کاندید په ګټه تیر شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او فم واورید په پاکستان کې د نشئ توکو مخنیوي اداره د ملګرو ملتونو د جنایتونو او نشئ موادو پر ضد د مبارزې دفتر یو رپورت وای په پاکستان کې د نشئ موادو استعمال د پخوا پرتله زیات شوی دی. د لیکنې په وینا په پاکستان کې په هیروئینو روغ دي. داسې په لکونه خلک شته چې د روغتیایي وضع خرابوالي لکه بل هم د هیروئینو یا پودرو استعمال
نشي پر خدای. تفصیل لفرخونده اسد اورو.
د پاکستان د منشیاتو د کنټرول ډیویژن او د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو په اړه اداره یو این او ډی سی لخوا په یو ګډ رپورټ کې راغلی، پاکستان په نړۍ کې یو په هغه هیوادونو کې دی چیرته چې د منشیاتو استعمال کال په کال زیاتیږي. دا سروې هر لس کال پس کیږي. د 2013 کال سروې ښایي زیاتره ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي. د تیرې نهې په ورځ د یو این او ڈی سی د پاکستان لپاره نمائنده سیزر گیٹس په اسلام آباد کې دغه رپورټ وړاندې کړ. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی، پاکستان چې یو ځل د افیومو ناپاک هیواد وو، اوس د افیومو د رسد یو مهم هیواد جوړ شوی دی. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې د نشه یي توکو کاروبار هم زیات شوی. په پېښور کې د نشه د عادي خلکو د درملنې د یوې ادارې دوست فاونډیشن کارکونکی ډاکټر ندیم اپریدی وایي، نن سبا ډېر ځوانان د سرنج لاره د نشو استعمال کوي چې دغه یو خطرناک خبره ده.
نشه داسې خلک کوي چې څوک نسواره چي نوغه خلیته چي څوک سیګریټ باندې سکي، خو زیات تر نن سبا چې کمرې شو روانه ده، هغه مونږ وایو چې کم نشي والا خلک دي هغه په سرنج باندې چې کلا ځان ته نشه ورکوي د پودرو، نو په دې کې ډېر زیات په ډېر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاټایټس سره. چې نشه هغه یو شیز دی چې کم د یو کور مسله نه ده، دا د یو پوره د قوم دی، یو د ملک دی. ځکه چې نشه په انسان کله شروع کی نو هغه قومونه هم د هغې سره ډېر زیات خرابیږي، او په هغه افرادي قوتي لحاظ سره او کم معاشي لحاظ سره نو هغې ډېر زیات پریوزي. که مونږ وګورو د بدني لحاظ سره هم مونږ ته تکلیف لري چې مونږ د مختلف بیمارو سره ښکار شو په دې ټایم کې.
د دغه رپورټ وړاندې کولو پر وخت یو این او ڈی سی د پاکستان کې نماینده سیزر گیټس ته هم ویل دا مسله د کنټرول بهر نه ده او ختمېدلی شي. هغه وایي د نړۍ هر یو هیواد په دې مسله کې په سنه حواله ښکېل دی، او دوی دلته د دې لپاره هم نه دي راغونډ شوي چې په یو هیواد نیوکې وکړي. دا رپورټ چې د یو این او ڈی سی او د پاکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې لخوا په ګډه مرسته جوړ کړل شوی دی، وایي څنګه چې په پاکستان کې د افیومو سمګلینګ او کاروبار زیاتیږي، هغه همرې استعمال هم زیات شوی دی. د رپورټ تر مخه د 15 تر 30 شپېتو عمرونو پورې خلک د نشه یي موادو استعمال کوي. دا رپورټ دا هم وایي حشیش په دغه هیواد کې ډېر په عامه توګه ملاویږي، او زیاتره د افغانستان سره پر پوله په نږدو سیمو کې استعمالیږي، او زیاتوي 8,000 داسې کسان په دغه هیواد کې ژوند کوي چې د هیروئن سخت عادی دی او له دغه بغیر یې گزارا نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي. د فرانسې خبری ایجنس په خپل رپورت کې لیکي په پاکستان کې د دولتي ځواکونو او بلوچستان بلتون پالو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر باس نکیږي. د رپورت ته هغه لسکلن بلوچ ماشوم کیسه راخیستې ده چې یو ورځ له کوڅې ورک شو او بیا څو ورځې وروسته یې په مرمۍ او سورای مړی ترلاسه شو. د لیکنې مهمې برخې له هارون پاچا اورو.
فرانس پسجانز د خپل رپورت پیل د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یو لسکلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړې ده. اجانس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورونا له خولې لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په وومن ایټا په یو ځای مارکیټ کې لوبي کولی چې یو ډله سړی چې یو څو تن ورڅخه وردی اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او هغه اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړی په یو نږدې ویال کې وموندل شو چې لږ تر لږه په دوو مرمیو ویشتل شوی و. د چکار نیکه او د تره یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثناء الله په نوم یو بل خپلوان وتښتول شو چې د اجانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجانس زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یا د اجانس ته په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبې ډېره خوښوه او کرکټ او ویډیو گیمز به هم کول. د تن اجانس ته زیاته کړې زما په فکر دا غو د کورونا د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شو چې هغه ووژل شي. د کس د غراز ویلي د چکار وجونکو د کورونا ته پیغام ورکړ چې کوم ستاسو لویان نشو پیدا کولای نو ماشومان هم درته نه پریږدو. اجانس د پاکستاني چارواکو خبر هم راغست چې وایي د چکار کورنۍ په غلطه ده. دغه ماشوم په اصل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وجلې دی او غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو واچول شي. په رپورت کې راغلی د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کیږي، خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده، ډېره خبره نه کیږي. په رپورت کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یوه حل ته ورسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي په سواد کې د وریښمو صنعت د طالبانو په واک کې له راتک سره تباه شو. د لیکنې تر مخه تر اوسه دا صنعت بیرته عادي حالت ته نه دی راغلی. په لیکنه کې راغلی حکومت باید د وریښمو کارخانو د پرحاله کولو لپاره کار وکړي. د مقالې مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
احپی خبری اجانس په خپل یو رپورٹ کې لیکي د خیبر پختونخوا په سوات کې د طالبانو د لری کېدلو 15 کاله وشو، خو دغلته د ریخمو صنعت تر اوسه خپل پخوانی ځای ته نه دی راغلی. په دغه کار کې یو شوکت علی هم دی. د 50 کلن شوکت علی کورنۍ د 1980 په لسیزه کې د لاهور نه سوات ته لاړل او هلته یې د ریخمو کار شروع کړ. دغه وخت په سوات کې د ریخمو کار په خوریدلو وو او خلکو به ډیر خوښولو چې دغه مشهورتیا تر نن پورې نه ده ختمه شوې. د سوات لاسو په دغه سند کې 25,000 کسان کار کوي. د غریخمنی کپړې بیا د پاکستان نورو سیمو ته لیږل کیږي چې هلته ترې جامې او نور رنگ رنگ شیان جوړیږي. سوات په پاکستان کې داسې ځای وو چېرته چې د ریخمو داسې کار کېدلو چې د پنجاب او کراچۍ کارخانې پرې روانې وي، او دا شان د پاکستان په دې لحاظ یو مهم مرکز جوړ شو. د شوکت علي کورنۍ هم د ریخمو د کار له وجې په سوات کې آباد شوی و، او د 2008 کال نه وړاندې د غلطا د سناس 500 د ریخمو د کارخانو د ماشینونو مرمت کولو. هغه وایي د بد میاشتې 80,000 روپۍ ګټلې، او کله چې طالبان راغلل نو د دې ماشینونو هم ودرېدل. هغه وایي اوس پرې د خلکو په زرګونه روپۍ قرض دی او کار یې هم په ټپه ولاړ دی. په سواد کې طالبان په 2008 کال کې راغلل، او سه 2 کال وروسته د پوځي عملیاتو له لارې د دغه سیلانۍ سیمې نه وېستل شول. د طالبانو په دور کې په خلکو ډېر ظلمونه وشول. په چوکونو او سړکونو به مړی غورځول کېدل، ښځې په کوړو وهل شوې، او دا شان کارخانې لوټ شوې او مزدوران یې وتښتېدل. په سواد کې د یوې کارخانې مالک علي محمد وایي د وسلوالو په واک کې د راتللو سره تر دېرشو پورې کارخانې په مکمل توګه تباه شوې دي، او دی هم د تباه شوو مشینونو سره په خپله کارخانه کې ولاړ وو. ای پی لیکي په سواد کې اوس د کارخانو مالکان داسې هیڅ هیله نه لري چې ګینې د ریخمو صنعت په بیا خپل عادي حالت ته راشي. د سواد چیمبر آف کامرس مشر احمد خان وایي صوبې حکومت ورسره د مرستو اعلانونه کړي وو، خو هغه هم تشې خبرې وختلې.
او اوس هم ځانګړی رپورټ ویل کیږي چې اعلی هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل په لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي. موږ ګورو چې پښتنو سندرغاړو دا مهال د امن یا د سولې پر موضوع جوړو شویو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. دا چې د دوی دغه هڅې سیمې ته د امن په راوستو کې څومره ګټورې تمامېدای شي اورو یې په اړه د هارون باچا دا رپورټ.
پخپل خاورا بیا دا امن گلستان جھوپڑو، خولے دمینی یو جہان جھوپڑو.
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپېڅلې او سولیزه څېره وښيي. د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی، او د اوکاب بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې، وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
د یو سنگر مثال دی، دا د یو لیډر مثال دی. د یو سنگر دا رول دی چې اگر داسې قسم سندرې داسې جوړ چې امن زمونږ په دې ډول کې راشي، یو سنگر دا سره ښه کار کولی شي. په دې لړ کې دوره یو لیډر نه شي کولی، ځکه چې هغه تقریبا خو بچت یو ځل خلک واوري، او د سنگر چې یو سندر وي نو خلک بار بار واوري، بار بار هغوی باندې ډېر ښه عمل هم کېدی شي، او دې دنیا ته یو ښه میسج رسولی شي په صحیح طریقه، او په امن رستو کې خاص په داسې قسم سندرې جوړې کړي چې داسې غلطۍ دي زمونږ په دغه کې
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا دا حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتي دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي، او ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو وطن دی زه هغه تودي چې اور پرې بلي. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کوم حالات تیر شو، نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پېښور څانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو څېړونکي نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سوله ییزه بڼه ښکاره کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لی ده، د امن یو آواز دی. په دې ټولو تاړونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو، نو کېدی شي چې موږ د راتلونکي ټولو لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو تاریخ کولی کولی سندری وی غواړو چې زما د کلچر په ذریعہ باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د عمده امن د کلچر په والا باندې خوش.
باید وویل شي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو، راځي ملګرو،
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
خبرونه پای ته درې دقیقې پاتې دي. ورزو احمد شاه اعظمی ته چې د دې مهال د خبرونو لنډیز ترې واورو.
همدا اوس یو تازه خبر را رسیدلی چې امریکا د روس او کرایمیا پر وګړو او ادارو د ویزې او جایداد بندیزونه اعلان کړل. امریکا زیاته کړې چې د کرایمیا او روس کردار د امنیت او جمهوریت لپاره ګواښ دی. بلخوا د یوکرین په کرایمیا سیمه کې پارلمان له روس سره د ځای کېدو په حق کې رایه ورکړه او اعلان یې وکړ چې د روانې مارچ میاشتې پر 14 نیټه به پر دې موضوع ریفرنډم یا ټول پوښتنه ترسره کیږي. په پاکستان کې له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت په خپله کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا د نوې کمیټې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې نن سهار تر هغه وروسته وکړي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوو کمیټانو غړو ملاقات وکړي. د خبر پرتوخوا په ځلهنګو کې به می 14 سوي چې پکې د پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود په شمول د کورمی ایجنسی څلور نور انتظامی چارواکي زخمیان شوي دي. د ځای چارواکو په خبر دغه پیښه نغرمه مهال د ټل تحصیل په تور غرسم کې هوا خرمه اساسه کله چې نظامی چارواکي په خپل ګاډي کې له کورم ایجنسی څخه د ټل هډکوارټر په لور د جرګې لپاره روان دي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه تایید کړي چې نس هر د افغانستان په ختیځ کې په هڅه ساتي ډول د 5 ملیون د 15 سفیر وژل شوی او وطن اور جبل شوی دي. افغان چارواکو دا پیښه د امریکا د ډرون برید تر وطن بللې ده. دا پیښه نن سهار وختي په لوګر ولایت کې رامنځته شوه. او د افغانستان د ولسمشری لپاره کاندید قیوم کرزی د بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتوري څخه تیر شو. قیوم کرزی په کابل کې له زلمی رسول سره په وګړه خبري غونډه کې وویل چې دا اقدام د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره کړی.
د د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واوري د زموږ غاک په منځنۍ سپښ پک 22 کیلو هرتز اوري زموږ ټوله خبرونه کې تاسو نن نیوی اوریدلې نو تاسو یې په www.mashalradio.com اوریدلې شي همدارس په فیسبوک او ټوئیټر هم موږ نن تازه خبرونه او هرڅ در سره شریک کړي دي هلته لوستلې اوریدلې او لیدلې شي اوس هم وخت شوی دی چې خبرونه پای ته ورسو سبا بیا په 9 بجو د سهار د پیښور له وخت سره سم او د کابل په 8:30 بجو باندې لتا سره یو اوس راته اجازه راکړي که په همدو څپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه به په پوره شپږ بجې د پیښور له ټایم سره سم واوري. په مخه مخه